ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه او بل ځای ته کډه کوي. کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دوی کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکنیا هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده دوی د اقتصاد پرمختګ چې دي د دوی د ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دي څرنګه پوره کوي همیشه د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دوی پوره کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي یا هم د بیړیو په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي؟ درنو خوږو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلي خپل ښار او هیواد په هکله کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن د هغو په حقله معلومات لرو خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافیې علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حقله معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورې موضوعګانې چې زموږ استاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاص ډول سره ووایي موږ تاسو وایو جغرافیا هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږو ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې د کرې شکل په هکله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه؟ شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا ځمکه کروي شکل لري او کنه. ځمکه چې ده په خپله درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانې دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینسپوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کروي شکل لري. یو نامنظمه دی یعنی منظم کروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل نه دی بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د ارام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده کوم چې د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریویس څوکې په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه واوسیږئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره یې تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه فرضي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه واوسیږئ، موږ یو کروي شکل لرو چې په دغه کروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوشو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد سپلې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک او کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپله د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په هکله معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړۍ نیټه پیل شي، د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چیش کیږي، دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چیش کیږي، خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کرښه باندې د چیش کیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ ستاسو نن ورځې لوست کې د مدرین سیمې په هکله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کرښه باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسیږئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګیږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دي. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغو سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږشپېته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږشپېته درجو او نیمې درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو ګلری زکون کو هله من دین چې تر دې دم پر پوسیو وسیږي او د نن ورځې د لوس په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ درېیم د جدې کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. که له احترامات می قبول کئ کدر منو خوږه زکان کو زبرشتان غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن دنن ورځی درس موضوع ته هله من د انچ تاسو ټول درنه خوږه زکان کو برته روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پم پتن وی درنه غلری زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن ورځی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافیه مضمون دی دویم لوستی نه هله من د انچ تاسو ټول درنه خوږه زکان کی د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کله لیست کوم کوم مکه لدین چې زستا سلوست پېل کړم. تاسو ټول درنو زده کوونکو نه هیله لرم ترڅو د لوست پېل په شبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري. ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو خوشحال کله لیست کوونکو راځو تاسو د لوست پر نور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویلي نیمه کره ده. کتاب صفحه لې ولسمې څخه پېل به تر بیا لسمې صفحې پرې. خوشحال کله درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي. نمبر 1 شمالي او سويلي نیمه کره. دویم د ځمکې شمالي او سويلي قطبونه. دریم ارض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنه وګورئ ځکه تاسو د ټولو د توجه په هیله. خوشحال کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سیمیلي نیمه کره پیژنو چې شمالي او سیمیلي نیمه کره ستا وای او لدې څخه زموږ تاسو هدف سدي. خوشحال درنو زکون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کره کې موقعیت لري او چیرته دی؟ کچیر موږ تاسو درنو زکون کو د زمکي نیمه کره دغه جوړښت ته متوجي اوسئ چې هغه ته په ځیر سره وګورو. نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې زمکي کره چې د خپل د استواره کشف په واسطه سره په دو برابر برخو باندې ویشل شوې ده چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوې ده. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو پلند او خلاص انده ور سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لوی ټوله لوی وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لوی وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچې برخې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وړه کړې وه، په همدغه لوی وچه کې ژوند سرته رسېدلی. همدارنګه درنو خوشو زده کوونکو کو چیرې موږ تاسو سیویلینی مکوری ته نظر واچو سیویلینی مکوری ته فکر وکړو په سیویلینی مکوری کې یوازې استرالیا سیویلی افریقا سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډېره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کرې په نامه سره یادیږي د سمندرونو له مثالونو څخه که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو هغه په خپله د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخې په سویلی نیمه کرې کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو سویلی نیمه کرې د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی دغه هوا حالت چې دي ډېره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډېره زیاته برخه یې سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کرې چې د پخپل کابو د هوا حالت چې دي وچ دي ځکه زیاته برخه چې ده وچ نیولې ده نو د نړۍ ډېر زیات شمیر وګړي چې دي هغه پخپل په شمالي نیمه کرې کې ژوند کوي ترنو خوږو زده کوونکو که چیرې تاسو په کتاب کې خپل انځور ته متوجه اوسئ دلته موږ او تاسو یو منظمه کوره لرو چې په دې منظمه کوره کې موږ او تاسو ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشلې ده چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو جنوبي نیمه کره په خپله په ابي رنګ سره په نښه شوې ده چې ابي رنګ په خپله د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمه کره چې ده په خپله په زرغون رنګ او زیړ رنګ سره په نښه شوې ده نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی خوږو درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استوا د کرښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کرښه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري نو دغه نیوي درجه چې دي دغه درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي درنو خوږو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیشتې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کرښې د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو ته شش کړي دي په نښه کړي دي همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خو درنو زده کوونکو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري تر نو خو ځکه کوونکو د لوست په برخه کې مراد تاسو د ځمکې محور څخه ولوچې د ځمکې محور څخه وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سړي تر نو ځکه کوونکو کچېره مراد تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغه دوه نقطې یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادېږي محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادېږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی دی یعنی دا د وو کرشي چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دا دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادېږي او سویلي محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادېږي او همدارنګه جغرافیایي شمال د قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شی لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په زاویه اعلان وکړی دی چې د جغرافیایي شمال قطب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنو خو ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد څه ته وایي اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونه په باره کې اوریدلی او ارزل بلدونه موضوع شته ډیر ساده او اسانه ده په خپل ارزل بلدونه چې دي درنو خو ځکه کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلی یا هم د سوال ز تاسو څخه کوم ای په هیجی چې ارزل بلدونه دایره څه شي دي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی دي تاسو درنو ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي ارزل بلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دی کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دی چې دغه کشي یو د بل سره موازی دی او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارسل بردونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم ویدیز لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې شوي لسو ارسل بردونه ویل لسو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټولل بلات پر دایره باندې عمود پراته دي یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې وارد دي همدارنګه ارزل بلدونه چې دي د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخه باندې ویشل د چې په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو د ارزل بلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه باندې موقعیت لري نو ارزل بلدونه لیوی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې به چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارزل بلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګه درنو خو ځکه کوونکو د لوست په برخه کې مراد تاسو تلول بلدونه پیژنو چې تلول بلد څه ته وایي او د تلول بلد څخه مراد تاسو هدف څه دی خو ځکه ګلالي ځکه کوونکو تلول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې د سې کښې مراد تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراد تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراد تاسو وغوړو هغه مراد تاسو کولای شو پیدا کړو دغه کښې د تلول بلد او ارزل بلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کې میاتو په نامه سره یادې سیوی دی همدارنګه تلول بلدونه چې دی درنو زده کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې وشل کیږي دغه د کیکی چې مراد تاسو داس ووی شو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیره ځایونو کې د وخت او پیر مراد تاسو ته پنشه کوي نو په نقشه کې تلول بلد او زل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت مراد تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه مراد تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوي ده د دوغه په واسطه سره مراد تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلا بیلا ځایونو کې مراد تاسو پنه شکرو نو درنو خو ځکه کوونکو دا اوس مراد تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مراد تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګ شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي؟ دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را ستنګ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را ستنګ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را ستنګ دکرم پدی دل خاجه کو کنی پرمولا سادی کم یا علاجه وزول تدیل ازمه همیشه دعا و سلامه